অবল। السلام علیکم، په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. طالبان او امریکایي لورې راتلونکو نه بیا دوه کې سره کینی، د خبرو اجنډا یې څه ده؟
دواړه اړخونه تعهدات تازه کوي او کوشش کوي چې تشویشونه کوم دی هغه لرې شي او د افغانستان د خلکو سرمایه را پریښودل شي.
د طالبانو حکومت ته دا خبرې اترې او لید کاته څومره ګټور دي؟
دا اړه لري په طالبانو باندې دوی څه لاسترون لري، څه وړاندیز لري، څه پروګرام لري، څه ستراتیژي او څه برنامه ورته جوړ کړی ده.
سر له سبا په لاسو نورو ولایتونو کې د پاسپورټ ویش پیلېږي، خو کابل کې لا دا بهیر ولاړ دی او خلک په تمه.
موږ مریضان لرو، ناروغان لرو، ډېر ستونزو سره مخ یو، خو زر تر زره شروع شي چې د خلکو ستونزې حل شي.
دا خو دولت په دې اړه باندې باید قوي ګامونه پورته کړي چې د خلکو ستونزې هوارې شي.
د طالبانو د حکومت د سلو ورځو په مناسبت له زبیح الله مجاهد سره ځانګړې مرکه هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. د خبرونه تموز اسد الله لودین هرکلای کوم. د او نورو راپورونو ته ورسته راستنیګو، خو اوس می همکار اجمل ان سټډیو ته راغلی چې تاسو ته د سات خبرونه وړاندې کړي.
په کاپیسا کې په یو وسلوال برید کې دوه تنه دینی عالمان وژل شوی دي. متحده ایالات وایي راتلونکي اونۍ په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لړۍ بیا پیلوي. او د بشری حقوقو د څاري د روايي د بلاروس او پولند ترمنس په پوله کې د کړکیچ نتیجه به د کډوالو او پناهغښتونکو په وړاندې د بشری حقوقو جدي سرغړابي وي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. په کاپیسا کې په وسلوال برید کې دوه تنه دینی عالمان وژل شوی. ځایي چارواکو ازادي رادیو ته ویلي پر دې دینی عالمانو د برید نن سهار د کاپیسا په مرکزی سیمه ریګي روان کې هغه مهال وشو چې دا دینی عالمان له مدرسې څخه کورونو ته روان وو. په کاپیسا کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي کریم الله وسیق ازادي رادیو ته وویل چې په برید کې دوه تنه دینی عالمان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. متاسفانه دا پیښه شوې. نن د کاپیسا ولایت چارواکي هڅه کوي چې عاملین پیدا او قانون او محکمې ته وسپاري. پر دینی عالمانو د دې برید مسولیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی. د کاپیسا چارواکو د وژل شوو او ټپي شوو دینی عالمانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو سیمه ییز خلک وایي چې وژل شوي او ټپیان شوي دغلته د یوې ځایي دینی مدرسې استادان وو. تیر کال د کاپیسا د دینی عالمانو د شورا مشر هم په یو برید کې وژل شوی وو. له هغې ورځې چې طالبان واک ته رسېدلي، پر کاپیسا سربیره له ځینو نورو ولایتونو څخه هم پر یو شمېر دینی عالمانو د بریدونو رپورټونه ورکړل شوي چې د ډېرو دې بریدونو انګېزې معلومې نه دي. متحده ایالات وایي راتلونکي اونۍ به په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لړۍ بیا پیل کړي، او په دې ترڅ کې به پر نورو مسایلو سربیره د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې او په افغانستان کې د بشري بحران په اړه بحثونه شامل وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نید پرایس پرون خبریالانو ته وویل په دې خبرو کې به چې دوه اونۍ دوام کوي، د امریکایي پلاوي مشري د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست کوي. خغلی پرایز زیاته کړه دواړه لوري به د امریکا د مهمو ملو ګټو په اړه بحث وکړي، چې د ده په وینا د داعش ډلې او القاعده شبکې پر ضد د تروریزم ضد عملیات، بشري مرستې، د افغانستان ځپل شوی اقتصاد او د امریکایي وګړو او د هغه افغانانو د ایستلو مسایل به پکې شامل وي چې په شل کلنه جګړه کې د امریکا لپاره کار کړی. د افغانستان د پاسپورټ عمومي ریاست وایي د کابل د پاسپورټ تخنیکی ستونزه لا نه ده حل شوې، خو په لسو نورو ولایتونو کې د پاسپورټ د ویش لړۍ پیلوي. په کابل کې د څو ورځو راهیسې د نوو پاسپورټونو د ویش بهیر ځنډېدلی چې سبب یې چارواکي تخنیکي ستونزه ګڼي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د پاسپورټ عمومي رئیس عالمګل حقانی نن په یو خبري کانفرانس کې که څه هم دا چې کله په کابل کې د پاسپورټ د ویش ځنډېدلی بهیر بیرته پیلېږي څه ونه ویل، خو د خود یادونه وکړه. ویل
د دې هیڅ نشي ویل کېدای شي په یو ورځ کې حل شي، کېدای شي یو هفته ونیسي، او د دقیق ځکه دا تخنیکی کار دی نو د تخنیکی کار معلومات نه کیږي، خو چې هر کله فعال شو ستاسو په مخ کې به موږ اعلان کړو.
کاپیسا، پروان، لوګر، میدان وردګ، غزنی، دایکنډي، فاریاب، نورستان او بدخشان هغه ولایتونه دي چې د پاسپورټ د عمومي ریاست د مسولینو په وینا سر له سبا پکې د پاسپورټونو د ویش سنډیدلې بهیر پیلېږي. په وو نورو ولایتونو کې لا د مخه د پاسپورټونو د ویش لړۍ پیل شوې ده. افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي لپاره یې وتر هتایید کړی. د طالبانو د حکومت د ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په وینا د رئیس الوزرا په مشرۍ د کابینې غونډه د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي لپاره د ټاکل شوي هیئت طرحه تایید شو او دند ور وسپارل شو چې ولایتونو ته ولاړ شي او د ځنګلونو د پرې کول لپاره عملی کار پیل کړي. د دې طرحې یو ټکی د یاد شوی چې د ونو د پرې کول لپاره په برقی ارو بندیز لکی. د بشری حقوقو د څار اداره وایي د بلاروس او پولند ترمنس په پوله کې د کړکیچ نتیجه به د کډوالو او پناهغښتونکو پر وړاندې له بشری حقوقو جدي سرغړه ونیوي. دغه سازمان ویلي چې بلاروس او پولند دواړه مسولیت لري چې د نورو مړینو مخه ونیسي او پر پوله خلکو ته د بشری مرستو د رسولو زمینه برابر کړي. او روسي خبردا چې د انرژي د بایو د ټیټول لپاره د متحده ایالاتونو د هڅو پترس کې ولسمشر جو بایدن د هیواد د تیلو ل استراتیژیکو زیرمو څخه بازار ته 50 میلیونه بیرل تیلو د رایستلو امر کړی. دا پریکړه له برتانیا، چین، جاپان او شمالي کوریا سره د همغږۍ په اساس په پام کې نیول شوې ده. خو د امریکا له دې پریکړې سره سره پرون په بازار کې د خامو تیلو بیه کې په سلو کې درې زیاتوالی راغی.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کې غواړي چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویپانه کې مونډلې شي. د ویپانه پته د ازادي رادیو .com راځو. د خبرونه د سر راپور ته راتلونکي اونۍ په دوحه کې د امریکا او طالب چارواکو ترمنځ خبري پیلېږي. له ترهګرۍ سره مبارزه، بشري مرستې، د افغانستان اقتصادي وضعیت او په خوندي ډول د امریکایي وګړو او افغان متحدانو وستل د خبرو منځپانګه ده. وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د امریکایي چارواکو او طالب پلاوی ترمنځ دا دویمه رسمي غونډه ده چې په دوحه کې کیږي. دا خبرې به تر ډیره پر څو ورټولې وي. تفصیل په دې راپور کې اورئ.
د ستونزو ډیپلوماټیک حل ته د رسیدو په موخه د امریکا او طالب چارواکو هڅه راتلونکي اونۍ د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ د دوه اونۍ لپاره دوحې ته ځي. د هغه دا ځل سفر یو څه اوږد دی، نو ځکه خی دا پلا خبرې هم مهمې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس وایي دوی چمتو دي چې د طالبانو سره په عملی ډول د هغه څه په اړه چې په افغانستان کې د دوی ملي ګټې رانغاړي خبري وکړي.
زه تاییدوم چې راتلونکي اونۍ به د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ټام ویست له طالب مشرانو سره د خبرو په موخه د دوه اونیو لپاره دوحې ته ولاړ شي. دوی به په افغانستان کې زموږ د مهمو ملي ګټو په اړه خبرې وکړي. په دې کې له ترهګرۍ سره مبارزه، د متحده ایالاتو د اتباعو او د خو افغانانو چې موږ ورته ژمن یو خوندي وستل، بشري مرستې او اقتصادي وضعیت شامل دی. دا به له دوی سره د خبرو لومړیتوبي
د خغلی ویست د دې سفر یو بل موخه ل خپل متحدانو او شریکانو سره د یوې داسې تګلارې جوړول دي چې وشي کولای په افغانستان کې د بشري ناورین مخه ونیسي. د طالبانو حکومت هم د متحده ایالاتو سره د خپل راپورته شوی ستونزو د حل لپاره سیاسي او ډیپلوماټیک هڅې تر ټولو منطقي او خلار بولي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې د خبرې ګټوري وبلل یو وای دوی د بریا لپاره ژمنتیا لري.
دواړه اړخونه تعهدات تازه کوي او کوشش کوي پېښ تشویشونه کوم دی هغه لري سي او د افغانستان د خلکو سرمایه را پرې خو دلسي د اقتصادي مسائل حل کې تر ډیره او دوه مدارس د ډیپلوماټیکو تعلقات او بنیاد به کې خو دلسي او د تقویې سي د دواړو جهتونو په ګټه تمامي.
خو هغه څه چې متحده ایالات د خپل ملي ګټو په سر کې بولی د دې ډاټ ترلاسه کول دي چې افغانستان نور هیڅ کړه د ترهګرو ډلو لپاره په خوندې پټنځای بدل نشي. متحده ایالات اوسمهال داعش خراسان څنګه د افغانستان خپل شریکانو او د خپل ملي ګټو لپاره ګواښ بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان نیټ پرایس په خبره دوی د دې ډلې د ماتولو او ځپلو لپاره د نړیوال ائتلاف تر څارنې لاندې خپل متحدانو او شریکانو سره ګډ کار کوي څو داعش مالی سرچینو ته لاسرسي محروم کړي. که څه هم د طالبانو حکومت داعش خراسان څنګه د افغانستان او ځان لپاره ګواښ نه بولي، خو بیا هم له دوی سره د ټام ویسټ د مذاکراتو یوه مهمه برخه ده. متحده ایالاتو پرون څلور افغانان د داعش خراسان څنګې د مشرانو او د ډلې ته د مالی اسانتیاو د برابرولو په تور نړیوال ترهګرو نومول او تر خوای د دوی نمونه د ترهګرو په تور نوم لاړې کې ځای کړی دي. تازه طالبانو هم د افغانستان ختیځ ننګرهار ته د داعش ډلې د ځپلو لپاره ځانګړي ځواکونه استولي. د طالبانو د حکومت ویان کڅ هم د دې ځواکونو کرشمیر نه خي خو زیاتوي دوی هله مندي چې ډیر ژر به په افغانستان کې د داعش خراسان څنګې لمنور ټوله کړی.
و موردل چې راتلونکي اونۍ په دوحه کې د امریکا او طالب چارواکو ترمنځ خبرې پیلېږي. له ترهګرۍ سره مبارزه، بشري مرستې، د افغانستان اقتصادي وضعیت او په خوندي ډول د امریکایي وګړو او افغان متحدانو وستل له افغانستانه د دوه خبرو منځپانګه ده. دا خبرې به طالبانو ته څومره مهمې وي او څومره به دوی وکولی شي چې د لیدو کتو کې د امریکا او لویدیځ ملاتړ خپل کړي؟ همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې له پخواني افغان ډیپلومات او د چارو لکتون کې عزیز الدین معارج نه کړي.
دا اړه لري په طالبانو باندې چې دوی څه لاسته راوړنې لري، څه وړاندیز لري، څه پروګرام لري، څه ستراتیژي، څه برنامه ورته جوړ کړې ده، کومه پالیسي دوی مخې ته وړي، مثلا په دې کې بهرنۍ او کورنۍ پالیسي څه شی دي، تر کومه حده پورې هغه ته ډاډ ورکولی شي، تر کومه حده پورې خپلې ګټې او د امریکا ګټې تشویق کولی شي. په معمولا په مذاکراتو ډیپلوماتیکو کې او نړیواله کچه باندې چې بل هیواد سره د بندوال حقوق په بنیاد باندې رایه کیمیا تعامل په بنیاد باندې دا هیواد سره نه چاتمن دغه نه به څه خواسته ولري زاره ورته وکړي. که چیرې خپلې ګټې په پام کې بیا هم نیسي، د مقابل لوري ګټې هم په پام کې ونیسي، دا هیواد سره نه دی کې ګټې لرم دا به ماته پولیس هغه سره نه مني، ته به خامخا دغه ګټې خپلې ګټې او د دوی ګټو سره ډارو تضمین وکړي.
بله، مارش سب څو کې طالبان مثلا طالبان د غراتون کې نه چې خبرې پیلې له امریکایي لوري سره، طالبان باید له کومې تګلارې نه مختلار چې د امریکایانو یا په مجموع کې د لویدیز پام د ځان د ملاتړ لپاره وروړي.
لومړی قدم کې دی بعد زړه زړه یو مومي غوند راو وړي او د خلکو استاد سره کېني، د خلکو د استاد په موجودیت باندې یو ستراتیژي جوړ کړي، پروګرام امریکا ته جوړ کړي، چې څه غواړي، څه باید سره وکړي، څنګه اړیکو سره جوړ کړي، څنګه امریکا نه مرسته وغواړي، او که امریکا چیرې ملامت ګناګاري به دغه ته سره کړو سزا ورته، څنګه درخواست یې د محکمې وسی. دا ملي مشروعیت به دی واخلي، که چیرې د کورنۍ مشروعیت ولري په نړیوال سټیج کې کولای شي په ډېره ښه کچه باندې خبرې وکړي، ځکه ملت د استازي تو باندې دیږي. کدی و سم د طالب په نوم مدلا چې مخکې د دوه کې قرارداد کړی ده، یو پروتوکول کړی ده، که څوک په لکه کې نه په لکه ملت پر کې مسؤلیت نه لري، او نه هغه هغه پروتوکول یا هغه تړون دی رانه ول جرګه کې کنه نه ول جرګه کې چې مشروعیت ملت نه واخلي. نو دا یو استزاري حالت اول، نو په لومړی سر کې ول طالبان واشنگټن ته نه زیول، امریکا کابل ته ناراضي، په دوه کې ول سره کې دا خپل یو پوښتنه او سوال دوه خپل یا قطر د امریکا لوی پیارتي ده. ستراتیژي د امریکا مغرب خلیزال لري کې تایم وس راځي، پاکستان مجري هواد ثاني لري کې، د قطر هواد روان دي کې،
دا پالیسی او تګلار د امریکا تاسو د افغانستان په ګټه بولي او کنه فکر کوي افغانستان ته ګټه نه رسیږي، ګټه هم د سیمه هوادونو قطر او دغه هوادونو ته رسیږي.
څومره خپل کورنۍ کارخانګي تر سره نکو او موږ خپل پروګرام نه لرو، د موږ په تاوان د مابله په نړۍ دنیا کې په بحراني حالت کې په جګړو حالت کې خيار هوادونه او خيار ملتونه ګټه پورته کوي.
همدا اندېښنه امریکا هم سرګندوي چې په افغانستان کې ممکن بیا نړیوال ترهګر د پښو ځای پیدا کړي. طالبانو ته هم په ظاهر همدا موضوع تل امریکایان مخته کوي. فکر کوي امریکا به د دوه په خبرو کې همدا د ترهګرۍ سره د مبارزې په لارو چارو خبرې کوي، او کنه امریکا نورې غوښتنې هم لري چې له طالبانو غواړي ترلاسه کړي؟
ظاهرا خو همدا څه وایي، مګر اوس وایي قطر دغه ملت او قطر دغه لوب خپل امریکا پل کړی، امریکا هم دغه لوب مخته بیایي، که داعش راځي که نور ترهګر راځي که دولس کوي ترهګر ډلې دي، دا ترهګر ډلې بدون ملاتړ نه بدون پیسو مهماتو وسیلې نه هیڅ شی نه ذکر. د افغانستان کې هم که ګاونډیان د موږ پاکستان ایران وایي چې موږ افغانستان سره دوستی کوو محبت کوو، دا کو دغه وسله ټول د همدین راځي، افغانستان کې چیرې فابریکه موجوده ده، که دغه طالبان وایي چې مثلا موږ په خپل لاس باندې جهاد کړی د اودام کړي فلاني کړي دا توپک چې ده په اوږه را پردی ده، دغه لوبه پردی ده، خپل امریکا ډیزاین کړي، امریکا طالبان را غواړي او هدایت ورکوي په دوه کې د نوي پروګرام د نوي لوبې لپاره.
پخوانی افغان ډیپلومات او د چارو کتونکي عزیز الدین معارج و چې له لندن یې ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د پاسپورت عمومي ریاست وایي د کابل د پاسپورت تخنیکی ستونزه لانه د حل شوي، خو په لاس نورو ولایتونو کې د پاسپورتونو ویش سبا پیلوي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د پاسپورت عمومي رئیس عالمګل حقانی نن په یو خبری کانفرنس کې ډاډ ورکړ چې د پلازمین ستونزه به هم ژر هوار کړي. تفصیل په دې راپور کې.
کابل، پروان، لوګر، میدان وردګ، غزنی، دایکندی، فاریاب، نورستان او بدخشان هغه ولایتونه دي چې د پاسپورت عمومي ریاست د مسولینو په وینا سره له سبب پکې د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیل شي. د پاسپورت عمومي رئیس علمګل حقانی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې یادو ولایتونو کې ټول تخنیکی وسایل او کارکونکو د پاسپورتونو د ویش چارو ته چمتو شوی دی. په دې سره له پلازمینې کابل پرته د هغه ولایتونو شمیر ولسته ورسید چې د پاسپورت د ویش لړۍ پکې پیل شوې. خو د پاسپورت رئیس علمګل حقانی د کابل پاسپورت ریاست د فعالیت د بیا پایل پاړه ویل تخنیکی ستونزې لا نه دي حل شوې او معلومه نه ده چې په دې ولایت کې به تر کومه د پاسپورت د ویشت چارې ځنډیدلې وي.
د دې هیڅ نشي ویلای کېدای شي په یو ورځ کې حل شي، کېدای شي یوه هفته ونیسي، او د دقیق ځکه دا تخنیکی کار دی نو د تخنیکی کار معلومات نه کیږي، خو چې هر کله فعال شو ستاسو په مخ کې بیا موږ اعلان کړو.
د پاسپورت عمومي ریاست 13 اعلان وکړ چې د بایومیټریک ماشینونه یې تخنیکی ستونزې لري، نو ځکه خو په کابل کې د پاسپورت د ویش بهیر د 2 ورځو لپاره ځنډوي. خو د کابل دوه تنه اوسیدونکي محمد داود او شاولی هیله لري چې یاد تخنیکی ستونزه ژر تر ژره حل شي. دوی وای پاسپورتونو ته جدي اړتیا لري.
دغه د پاسپورت پاړه موږ مریضان لرو، ناروغان لرو، ډیر ستونزو سره مخ یو او خلک د مشکلات سره مخ دي، که په دغه اړه موږ ته معلومات راکې او زر تر زره شروع شي چې د خلکو ستونزې حل شي.
د پاسپورتونو پاړه باندې چې موږ ډیر زیات ستونزې کیو، مشکلات کیو، د تخنیکی ستونزې باید هوار شي. دا خو دولت ته، دولت په دې اړه باندې باید جدي او قوي ګامونه پورته کړي چې د خلکو ستونزې هوار شي.
خو د کابل د پاسپورت مسولین وایي ژر به د کابل پاسپورت ریاست ته د بایومیټریک نوي وسایل واخلي او د پاسپورتونو د ویشت ځنډیدلې بهیر به بیا پیل شي. د پاسپورت ریاست مسولینو له خلکو غوښتل چې د پاسپورت د اخیستلو په موخه د قانوني اسنادو پر بنسټ په اړوند ولایتونو کې د پاسپورت ولایتي څانګو ته مراجعه وکړي. د پاسپورت رئیس علمګل حقانی یو وار بیا حق آوازې رد کړي چې په نږدې راتلونکي کې به د پاسپورت چاپ شوي کتابچې ختمې شي. هغه زیاته کړه اوس مهال 900,000 پاسپورتونه د پاسپورت ریاست او 650,000 چاپ شوي نور له هغه کمپنۍ سره دي چې دا کتابچې چاپ کړي. د پاسپورت عمومي ریاست د شمیرو له مخې له تلې میاشتې راهیسې د پاسپورتونو د ویش د پیل له بهیر سره سم له 100,000 ډیرو کسانو ته پاسپورتونه ورکړل شوي چې له دې درکه دوی نږدې 1,500,000,000 افغانۍ عواید کړي. د اگست له نیمایي څخه چې طالبانو کابل ونیو د پاسپورتونو د ویش بهیر درېدلی و، خو د طالبانو سرپرست حکومت د تلې په میاشت کې دغه بهیر بیا پیل کړ.
زموږ خاکله ازادي رادیو نه اوري. د طالبانو د حکومت سل ورځې ووته. د اعتراض کې طالبانو خپل سرپرست حکومت جوړ او لسمی او نړۍ سره د اړیکو جوړولو هڅه پیل کړي، خو لا هم طالبان په رسمیت نه دی پیژندل سوي. ولی همدا او ځینې نورې پوښتنې په مرکه کې زموږ همکار احمد شیبر د طالبانو له ویان زبی الله مجاهد نه کړي.
افغانستان 15 کلونه وشول چې د ملګرو ملتونو غړی دی، خدا لومړی ځل دی چې درې میاشتې کېږي پر کابل داسې کسان واکمنان دي چې هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. څه فکر کوي څه باید وشي چې افغانستان په رسمیت وپیژندل شي؟
بلې، افغانستان خو هغه شرایط چې د ملګرو ملتونو په قانون کې او یا د نړیوال ټولنې په قانون کې د رسمیت پیژندلو لپاره ضروري او اړین وي، هغه په ځای کړی دی. غټ ځان داسې نړیوال یا ځینې هیوادونه شار واردې ځینې نور ممکن په پسې شاته غمنه کوي رسمیت پیژندلو نه. دا نو د دې حالت سم کنه وی د اشغالګرو د مقابله نه راوتلې یو او به خامخا له خپل وقدي او مشکلات لري له مکسره په دې قانوني مجوز یا قانوني دلیل نه د پاتې افغانستان د اوسنۍ حکومت د رسمیت نه پیژندل.
مجاهد صاحب، تاسو ویل چې افغانستان ډیر زیات د ضرورت لري. په ازادي راډیو کې مې په روسیو کې په امریکا کې ویل چې افغانستان د اړتیا لري چې نړیوالې په رسمیت وپیژني او ډیر ضرورت لري. چې موږ ډیر ضرورت لرو، فکر نه کوي چې نړیوالو ته ځینې شان باید ورپریږدو چې دوی هم په رسمیت وپیژني؟
نه، افغانستان هم ضرورت لري، نړۍ هم ضرورت لري. دا ضرورت دی رسمیت پیژندلو، دا په جانبه تعامل ده. هیوادونه هم دې ته ضرورت لري چې افغانستان کې یو مسؤول جهت وي، دلته وضعیت تر کنټرول لاندې وي، دلته امنیت تامین وي. هغه تشویشونه چې نړۍ یا هیوادونه لري له دې جنه هغه تشویشونه رفع وي. دا د نړیوالو ضرورت، او افغانان هم دې ته ضرورت لري چې نړۍ جګړې راوتلې دي، حمایت یې وسي، کومک ورسره وسي، له ډیپلوماتیک لحاظه د هماهنګي ورسره وسي، تعامل ورسره وسي. دا یو دوه جانبه ضرورت.
وبخښه مجاهد صاحب، وبخښه که افغانان دې ته انتظار کوي چې نړیوال به په رسمیت وپیژني دوی ضرورت لري او نړیوال دا فکر کوي چې افغانان ضرورت لري ترمنځ په موضوع پاته نشي او تاسو فکر کوي څومره اټکل کوي چې څومره نور وخت ضرورت شته چې نړیوال د افغانستان حکومت په رسمیت وپیژني؟
افغانان انتظار نه کوي، موږ خپل تلاش ټول کوو دا اوس مل نړۍ سره تعامل تقریبا په څوک اعتراف کوي کوي نه کوي خو رسمي ده د هیوادونو سره تعامل هم ستور ازو وزارت وزیران مزي یا نور وزیران د عزیز موږ سره تعامل بشپړ رسمي ده، راکړه ورکړه امکان لري او تجارت هم روان ده، هغه سي تر دې حد پورې حالت نارمل سي وي او غونډو کې ګډون کوو په نړیوالو غونډو کې او غوښتنه هم بار بار کړې ده او نړۍ هم غوښتنه لري. زه فکر کوم سي هڅه روانه ده دواړو خواوو نه.
څومره وبخشه څومره وخت تاسو اټکل کوي چې نړیوال به په رسمیت وپیژني؟ څومره وخت نور
وخت زه نسم اټکل کولای خو موږ ټول تلاش کوو سي هغه ستونزې په ملار کې پاتې دي یا دی باندې په توګه استفاده ځینې کیږي دا حل سي دا ستونزې لاري لري سي او د ته زمينه نظر مساعد سي افغانستان د نړۍ د سره یو د سیوات سي باور په ولر یو په بل اړخ باندې او تعامل وسه.
ملګرو ملتونو په درې میاشتنی راپور کې چې د افغانستان په ارتباط خبر کړ ویل دي چې تیر کال داعش شاوخوا شپېته بریدونه کړي وو او سش کال تر اوسه پورې د داعش حمله تر 310 زیات شوې ده او یا داعش ته منسوبې حمله بیا هم په خپل خبره ټینګار کوي چې داعش تهدید نه ده.
او موږ دلته په افغانستان کې یو هغه تهدید ځکه نه بولو چې دومره لوی ستونزه نشي جوړولای او دغه د عملیاتو د دوی د زیاتېدو علتونه معلوم دي او هغه علتونه منتفقي
مجاهد صاحب یو څو پمنډه پښتني د القاعده شبکه مشر ایمان زواهر چیرته ده؟
مختنه معلمي صاحب چیرته وي؟
تر 2000 بله تر 2000 یعنی تقریبا لاس کال مختله د القاعده مشر په سیمه کې وو. تاسو کله ور سره کتلی دي؟
نه بعد له 2001 نه موږ د غو سره کتل نه دي سوي او په دې بیان خبر سوي صاحب کوم جي کې اوسي.
تاسو په مارکه کې ویلو چې د افغانستان رسنیو سره چې دوی عربو ته تللی دي؟
او دا کومه اټکل دا چې په 2001 نه ستلته جنگ سو او نړیوال استخبارات هم دلته راغله بعد دوی توان د ژوند فرصت کم سو په ځان کې اته هیڅ نشته تکل نجادي په لواجه بني په لوا او د تیري له اړخ دي لپاره په پیژندل کې خپل عربي هو تعاملات هم د تمرسته وکړي خپل وادون ته لاړ
نو دا دې وادون ته نه او بخښي متاسف د ازبکستان اسلامي تحریک غړي چرته دي
خو زموږ معلومات د سیف تعداد دوی غو داعش سره یو ځای بیا په زابل کې ډیر وزه په لسو 2013 کال غالبنه 15 کال شاوخوا هغه وخت دوی وزه په لسو ډیر او څنور بیا متوارث شو انا اصل بوت کې لري خبر
امیر المؤمنین چیرته ده؟ ملا حبت الله خان
هغه په کندهار کې
دی. هغه په بارخه کې ځینې اوازې دي ځینې کسان وایي چې هغه نشته او ځینې کسان نوري اوازې خبري په افغانستان خو دی اوازو وطن دی. ولې طالبان له هغه سره مرکه نه کوي لکه له ملا برادر اخون سره چې اوازه خبره شو د سیمه مرکه خبره شو؟
او هڅه مو ده چې ان شاء الله مرکه به وسی او ډاډ ورکو هیوادوال ته چې هغه په هیواد کې ده دا اوس ته حکومت او د نظام ټول واګي په لاس کې دي تیر ورځې فرمان مخترا ورسید او پر سره پاړی
خبرې نه کوي وینا نه کوي. تاسو ور سره په لاندې وختو کې کتلې
او مناسب وخت به ان شاء الله د وینا لپاره زمينه مساعد دي چې په اطمینان ورکو چې هغه ژوندې ده بلجی ده او د حکومت واګي په لاس
او وبخښي نو ولې زمينه نه ده مساعد؟ افغانستان خو امن دی.
طبعا ځینې ملاحظات به خپل جناب شیخ صاحب لري چې کله هغه ملاحظات طرف ته ان شاء الله کړي چې زمينه مساعد.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد و د طالبانو لراتک سره رسنۍ هم له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ شوې دي. په کونړ کې هم خصوصي رسنۍ وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله ډیر کارکونکي ځواب کړي دي.
پرویز سرګند په خوا په کونړ کې د بیلابیلو انزوریزو او غږیزو رسنۍ سره کار کړي خو اوس د مرکز صداباد اړوند د نوابات په بازار کې د سرک پر غاړه موچی توپ کوي. هغه وایي د اقتصادي ستونزو له امله د خبریالۍ دند پرېخي او اړ شوی چې د خلکو شلیدلې څپلۍ او بوټان وګنډي.
د تیرو اتو کالو راهیسې مې خبریالۍ کوله د بیلابیلو رسنیو سره مې کار کړی دی، مثلا دنیایي نو راډیو ټلویزیون، غرغښت راډیو ټلویزیون، پیوستون رادیو ټلویزیون ازمون رادیو بدلون رادیو د ډیر نور رسنیو سره می کار کړی دی. اوس چې په هیواد کې دغه ډول بدلون رامنځته شوی دی ورسره په څنګ کې زموږ وظیفې هم له منځه تللې دي. اوس دلته په اسد آباد ښار کې موچتوب کوم چپاړې ګنډم بوټان ګنډم دغه تناستې ما
دا یوازې پرویز سرګن نه دی چې د مالی مشکلاتو په وجه د خبریالۍ او رسنیو کارونه پریخي، بلکې د هغه په څیر نورو زیاتو خبریالانو د خلکو پر ستونزو د خبرونو جوړولو او چارواکو ته د هغوی مشکلاتو رسولو پر ځای په بازار کې نور کارونه پیل کړي. دوی اوس له نورو هیله لري چې د بیروزګاری او بد اقتصاد حالت غږی پورته کړي. احمد وارث نبیزاده هم ډیر کلونه خصوصي رسنیو سره بیلابیلې دندې ترسره کړي. وایي د اقتصادي ستونزو په سبب دنده پریښوده، په لومړۍ ورځو کې د تازه ترکاریو پلورل پیل کړل، خو په کې د تجربې نه درلودو په وجه به یې د ګټې پر ځای تاوان کولو.
خو اخر د یو بل ملګري پر مټ مې چې هغه د اسد آباد بازار کې اتاق لرو، او ما ته ویل چې کړه زه پرې کوم او راشه دغه اتاق کې، زه به یو څه چانه قرض او دات واخلم. پرنټر او سکینر راته واخیسته او کمپیوټر مې خپل و، نو راغلم او په بازار کې مې د کار روزګار شروع کړ. خو بیا هم د نشنه خدا شکر الحمدلله بس یو څه دی لاس ته راځي. کله ناکله داسې هم وي چې هیڅ هم ترلاسه نه کړو، خو بله ورځ بیا داسې هم وي چې د ډېرو ورځو کار وکاږو.
د ښکلا راډیو د ادبي پروګرامونو چلوونکي عبدالوارث سیرت وایي په کونړ کې څلور خصوصي اف ایم راډیوګانې شتون لري چې نن سبا یې اقتصادي وضعیت ډیر کمزور دی، او که څوک یې لاسنیوی ونه کړي نو امکان شته چې د هیواد د نورو راډیوګانو په څیر په کونړ کې هم د خصوصي راډیوګانو دروازې وتړل شي. دوی له طالب چارواکو او نړیوالو ټولنو غواړي چې ورسره مرسته وکړي چې تر څو نورې رسنۍ ونه تړل شي او کارکوونکي د دندو او وطن پریښودو ته اړ نه شي. په کونړ کې طالب چارواکي بیوي دوی هڅه کوي چې د نورو بنسټونو تر څنګ د خصوصي رسنیو ستونزو لپاره هم د حل لاره پیدا کړي. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
په دغه باره کې مونږ ټولو خبریالانو ته ډاډ ورکو، خاص کر د کونړ چې کوم هغه خبریالان دي یا کوم دغه کارکوونکي دي چې په دغه مشکلاتو کې به ان شاء الله امارت اسلامي دغه هر قسم امداد کوي او هر قسم د مشکلاتو د حل لپاره به تلار ګوري.
په افغانستان کې د رسنیو د بنسټونو په وینا چې د نوي تحول راته ګوړاندې په کابل او ولایتونو کې په لسګونو شخصي تلویزیونونو او په زیات شمیر کې راډیوګانو فعالیت کولو چې په کې ګڼو کسانو ته د کار کولو او کورنیو ته د نفقې پیدا کولو زمینه برابره شوې وه، خو د اقتصادي او نورو ستونزو له امله یې د ګڼو دروازې تړل شوې او نورې هم د تړل کېدو په حال کې دي.
ستاسو له پیغامونو
من ولایت ته ناوی د ولسوالۍ ته خبره کوم. د ازادۍ د راډیو سیمه دا خواهش دی چې زموږ غږ پر لوړپوړو چارواکو طالبانو پورې ورسېږي. نو د ناوی ولسوالۍ کومه ګناه کړې ده چې دوی نه یو څک اوبه ورته رایله کړې دي؟ بندې مو وچوسي، د کورو بندې مو وچوسولې، په وطن کې د چفنګ اوبه څک نه لرو، درختې مو ګرده وچوسولې. هغه مرستې خو چې راکوي، هغه مرستې خو مشرو، هغه خو پر نام سړي مرسته ولا کېدلې ده، یا شی ولا کېدلی دي، که د چا دیوان نړېدلی دي، که د چا کور نړېدلی دي، که څوک خراب شوی دي، چې مو نه دیندلې. فقط دا قدر وکړي چې دا قدر اوبه دي مشتره ده کې چې موږ د چفنګ اوبه نه لرو، موږ د چفنګ اوبه هم دي وخوري. السلام.
ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کنه ګلدین تاثر په اړیکه کې ما د زړه کوم سلامونه وایم. بعد د سلامه مې درخواست دا چې د افغانستان خلک چې د کم تکلیف او د زحمت سره مخامخ دي، د تورخام د ګیر تلاسا او د سپین بولټک د ګیر تلاسا، هلته خو لګې هم ګزاره کېږي، خلک جلوسونه وباسي، دي هم څه ناڅه لار ګزاره حال خلاصه شي. خو د تورخام په ګیر کې چې په کاکونو کې جنازې پتې څوک لار نه ورکوي، تګ را تګ ورته ډېر سخت دی. افغانستان کې هسپتال دی، دغه هسپتال پکې نشته دی، ډاکټر پکې دی، هغه لاړه دوایانې پکې نشته دی، وسایل پکې نشته دی. پردي ممالکو ته مشتاقه دي او بیا دومره ظلم سره کېږي چې مریضان نه پرېږدي، د مریضانو سره پیوازان نه پرېږدي، تر دې پورې چې هغه ماشومان چې تېخوري هغه هم نه پرېږدي. تېر ظلم د افغانستان خلکو سره وان دی، دومره خلکو چې افغانستان په لاس کې نیولی دی، خو د خپل مقصد دپاره پکې وخت یې تېر کړی چې خپل مقصد یې برابر شوی دی. بیا افغانستان پرېښی، د افغانستان خلک یې پرېښي، او بیا چې وتیږي خو د افغانستان خلک افغانستان کې د پردی مسافرونو نه دی خلاص کیږي. دا مریضان چې دا په زړونو خلک د تور خاور سره خاوي کیږي، دا د چا د لاسه، دا د دغه ډیورند څخه دغه ظالمان د لاسه. دا وسلام علیکم، زموږ دغه پیغام نشته چې تاسو نه ونیول.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو د خبرونې دویمې نیمایي ته نږدې کیږو. څلور نیمې بجې دي. اجمل اند سټډیو ته راغلی چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وایي.
په کاپیسا ولایت کې په یو وسلوال برید کې دوه تنه دینی عالمان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. ځایي چارواکو ازادي رادیو ته ویلي پر دینی عالمانو دا برید نن سهار د کاپیسا په مرکزی سیمه ریګي روان کې هغه مهال وشو چې دا دینی عالمان له مدرسې څخه کورونو ته روان وو. متحده ایالاتو ویلي چې راتلونکي اونۍ به په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لړۍ بیا پیل کړي او په دې ترڅ کې به پر نورو مسلو سربیره د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې او په افغانستان کې د بشري بحران په اړه بحثونه شامل وي. د افغانستان د پاسپورت عمومي ریاست وایي د کابل د پاسپورت تخنیکي ستونزه لا نه ده حل شوې، خو په لسو نورو ولایتونو کې د پاسپورټونو ویش پیلوي. په کابل کې د څو ورځو راهیسې د نوو پاسپورټونو د ویش بهیر ځنډیدلی دی چې سبب یې چارواکي تخنیکي ستونزې ګڼي. افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي لپاره یوه طرحه تایید کړې ده. په دې طرحه کې د ځنګلونو د ونو د پرې کولو لپاره د بارکي ارو پر کارولو بندیز لګول شوی او د سرغړونکو پر مجازات ټینګار شوی. د بشري حقوقو د څار ډله وایي د بیلاروس او پولند ترمنځ په پوله کې د کړکیچ نتیجه به د کډوالو او پناه غوښتونکو په وړاندې له بشري حقوقو جدي سرغړاوي رامنځته کړي. او د انرژي د بیو د ټیټولو لپاره د متحده ایالاتو د هڅو په ترڅ کې ولسمشر جو بایدن د هیواد د تیلو له ستراتیژیکو زیرمو څخه بازار ته د 50 میلیونه بیرل تیلو د رایستلو امر کړی.
اوریدونکو اوس هم راځو د ورځې سپورتي خبرونه اورو، ورپسې هم د ځوان فکر پروګرام له یاده مباسي.
په کابل کې د پینګ پانګ د پینځو لوبډلو ترمنځ سیالۍ پیل شوې. د پینګ پانګ فدراسیون مشر جاوید شریفی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې د 420 روغتون، د کابل د پولي تخنیک پوهنتون، د افغاني سرې میاشتې ټولنې، د رڼا خصوصي پوهنتون او د ښوونې او روزنې پوهنتون د کلبونو لوبغاړي لوبېږي. نوموړي د دې سیالیو د جوړولو موخه د کابل د تنکیو ځوانانو او لویانو منتخب لوبډلو ته د غوره لوبغاړو انتخابول یادوي. د پینګ پانګ فدراسیون د مشر په وینا د سیالۍ د افغاني سرې میاشتې ټولنې په کوربتوب او د افغاني د پینګ پانګ فدراسیون په مرسته جوړې شوې چې څلور ورځې به دوام وکړي. په کندز ولایت کې د سیجان پوهنتون او قابان لوبډلې ترمنځ لوبه سیجان پوهنتون وګټله. د کندز ولایت د بدني روزنې او سپورت مشر محمد قیوم رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبه د کندز په ورزشي لوبغالي کې وشوه چې یو د صفر په وړاندې د سیجان پوهنتون د لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. نوموړي وویل دا سیالۍ د 11 لوبډلو ترمنځ د لیګ په سیستم پیل شوې او هدف یې د فوټبال وده او د کندز ولایتي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو پیدا کول. دا کندز د ورزشي امریت د مسول په وینا دا سیالۍ د لړم یا عقرب میاشتې 15 پیل شوې او په راتلونکو ورځو کې به هم دوام وکړي. د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام ته د قطر تیاری. د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام سیالۍ به د نومبر میاشتې له 11 نیټې پیل او د ډسمبر تر 13 نیټې پورې به په قطر کې وشي. دا لومړی نړیوال جام دی چې په منځني ختیځ او یو عربي هیواد کې کیږي. همدا ډول دریم ځل دی چې یو آسیایي هیواد د فوټبال د نړیوال جام کوربتوب کوي. لومړی ځل په 2002 کال کې جاپان او جنوبی کوریا د فوټبال د نړیوال جام کوربتوب وکړ او د 2013 کال د نړیوال جام کوربتوب بیا روسیې کړی وو. د فوټبال د نړیوال جام به دا وروستۍ دوره وي چې 2 لوبډلې پکې ګډون کوي. د 2018 کال او له هغه وروسته نړیوالو جامونو لپاره 48 لوبډلې په پام کې نیول شوې دي. په قطر کې اوس د 2022 کال د نړیوال جام لپاره تیاری روان دی او ویل کېږي چې 46 لوبې به په اتو لوبغالو کې وشي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومني. لوستي او فعال ځوانان د یوې ټولنې پانګه ده، خو د وروستیو سیاسي تحولاتو په لړ کې ښکاري چې افغانستان خپله دا پانګه له لاسه ورکوي. ډېر لوستي او فعال ځوانان له هېواده لاړل او دا لړۍ لا هم روانه ده. د طالبان حکومت که څه هم څو ځله دا خبره کړې چې ځوان کادرونه دې له هېواده بهر نه ځي او وطن ته د خدمت لپاره دې پاتې شي، خو دا ځوانان بیا وایي چې د طالبانو د حکومت مقررې ښیي چې دوی ته په حکومت کې ځای نشته او یوازې هغه کسان ګمارل کیږي چې د دوی د خپلو لیکو خلک وي، که څه هم مسلکي کسان نه وي. موږ په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښت، خو دوی د دې باور د رامنځته کولو لپاره چې ځوان کادرونه په هیواد کې پاتې شي څه کړي په دې اړه خبرې ونه کړې. دا چې ډېر لوستي او فعال ځوانان له هیواده تللي او دا لړۍ لا هم روانه ده، که دا لړۍ همداسې دوام وکړي پایلې به یې څه وي او څه باید وشي چې ځوانو کادرونو ته د کار او پرمختګ داسې باوري فضا رامنځته شي چې دوی په هیواد کې پاتې شي او کار وکړي. په همدې اړه د خپرونې له میلمنو سره بحث کوو. د خپرونې میلمانه مو هم د پوهنتون استاد او د لوړو زده کړو وزارت پخوانی ویان استاد حامد عبیدی،